السلام عليكم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنان به د افغانانو د قوي ارادې په نتیجه کې ماتې خوري. په څو ولایتونو کې امنیتي مسایل هم څېړو. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د افغانانو قوي اراده به دښمنانو ته ماته ورکړي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې له طالبانو سره د سختې جګړې پر مهال لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي دي، او د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د افغانانو قوي اراده به دښمنانو ته ماته ورکړي. ښاغلی غنی چې د هرات په 201 ظفر قلعه اردو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 98 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل:
امروز ما در نقطه سرنوشت ساز قرار داریم. اکنون همان لحظه است که باید اهدیتش را درک کنید. اکنون زمان تکمیل آن فصل ناتمام است. صد سال بعد از امروز باید ما خمی از این نخوریم که امروز از دست دادیم. صد سال بعد از امروز باید جشن بگیریم که امروز کامیاب شده.
د دې وینا مهم ټکی به په همدې خبرونه کې واوري. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په هرات کې د نساجي یوې فابریکې د پرانستلو پر مهال په یواد کې د سیاسي او اقتصادي ازادیو پر اهمیت په ټینګار سره وویل چې د سیاسي ازادۍ تر څنګ به اقتصادي ازادي د صنعتي پارکونو له لارې ترلاسه کیږي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې له طالبانو سره د سختې جګړې پر مهال لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي دي. د هلمند امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافي ویلي چې دغه نشتې پرون په ناوې ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د برید په ترسره کولو پیل سوي او تر نن سهار پورې دوام درلود. دوی وایي په دې نشتو کې شپږ نور پولیس ټپیان شوي دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې هم پر یوې پوستې برید کړی چې د ځایي چارواکو په خبره یو پولیس او 15 طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو د ورستیو کې پټول افغانستان کې بریدونه ډیر کړی دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ به د تروریستانو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد سینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید امریکا د اتحاد اولیت ورکړي تر څو پورې دغه مشکل د افغانستان بلکې له منطقې نه او که چېرته څومره ځنډ ورکړي هماغومره تروریزم پیاوړی کړي.
تمو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د جمی پر از ورستي سیخو سپین مړی ویلي چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپل سلاکارانو د بیلابل وړاندیزونو تر ارزونې ورسته بیا هم ونه توانید افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو لپاره پریکړه وکړي. د ابوظبي پراختیا بنسټ په افغانستان کې د اتلسو پراختیا پروژو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځانګړې کړي دي. د عربي متحده اماراتو د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ابوظبي د مرستې او پور اندازه 1.2 میلیارد درهم دي چې څه باندې 325 میلیونه ډالر کېږي. دغه پیسې د دې هیواد د حکومت مرسته ده چې په افغانستان کې د کرنې، انرژي، ترانسپورت، صنعت، روغتیا او نورو ټولنیزو خدماتو په برخو کې لګول کېږي. سموږ خلاصه د راډیو اوري. د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د روسیې چارواکو په خبره دغه تمرینونه هغو غواښونو ته غبرګون دی چې د افغانستان له جګړو سرچینه اخلي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ د دغه هیواد له پوځي قمندانانو سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ موجود بحران د منځنۍ آسیا ثبات ته ګواښ پېښولی سي. د نوموړي په خبره روسیه د همدې کال په وروستیو میاشتو کې له قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان سره خپل ګډ پوځي تمرینونه کوي. روسیه په قرغزستان او تاجکستان کې پوځي اډې لري. د پاکستان ډیر شمیر خلک د هغې جرمني راهبې د جنازې په دولتي مراسمو کې ګډون وکړ چې په پاکستان کې مړه شوې ده. روت فاو د خپل ژوند ډیره برخه په پاکستان کې د جزام ناروغۍ له منځه وړلو کې مرسته کړې ده. او اتیا کلنه فاو د اگست پر لسمه نیټه د کراچي ښار په ورختون کې مړسوه. نو موړې په 1980 میلادي کال کې پاکستان ته تللې و او په هغه وخت کې د جزم مرز په وړاندې د مبارزې لپاره 155 مرکزونه جوړ کړل. د میرمن فاو د جنازې په مراسمو کې چې د دولت لخوا ترسره شول، د پاکستان سیاستوالو، پوځي چارواکو، د مدني ټولنو غړو او د هغه سلګونو نور پلویانو ګډون کړی و. په پاکستان کې د جنازې دولتي مراسم یوازې په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو او حکومتي مشرانو لپاره ترسره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه اوکراین ته ځي. د بهلته د اوکراین لولس مشر پترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویل دی چې د دې سفر پر مهال به شاید دوه هیوادونو ترمنځ نوی دفاعي تړونونه لاسلیک شي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې ماتیس په اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمنی په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اگست په 13مه په جرمنی کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر یې شاوخوا 1 میلیون تر رسیدي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد، د جرمنی سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه واد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23مې نیټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. خو د جرمنی صدر اعظم مرکل وویل چې موږ به د ولسمشر اردوغان په ګډون چاته اجازه ورنه کړو د جرمنانو په چارو کې مداخله وکړي. د خبرونو پای
نیم ساته خبري مجله اوري. ولسمشر غنی وای د افغانستان دشمنان به د افغانانو د قوي اراده په نتیجه کې ماتې خوري.
100 سال بعد از امروز
په دې خبرونه کې د ولسمشر لدی څرګندونه مهم خبر وو چې اقتصادي خپلواکي د افغانستان لپاره مهمه ګڼلې.
ازادي اقتصادي با سرمایه گذاری د پارک صنعتي افغانستان دوباره آغاز کړ.
دفاع وزارت وی دروان مریض کل پایلا تر اوسه د ترورستانو پر ضد تقریبا 2000 مستقلی هوایی حمله سوي.
چته دوامدار هوایي حمايه والا متزاکونه ولري هغه څوک چې د افغان متزاکونه په مقابل کې جنگيږي دغه جسدونه به د جنگ په میدان کې پاتې شي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اتنوي میکلیزې په مناسبت راپورونه هم خپرو. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځان تروریزم پیاوړی کوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څیو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دشمنان به د افغانانو د قوي اراده په نتیجه کې ماتې خوري. شغلی غنی دغه څرګندونې د هرات په 201 ظفر قل اردو کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د 90 کلیزې په مناسبت جوړ سویو مراسمو ته وکړې. د دغه قل اردو قومندان ویلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان ځواکونه دي. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغوی چې لا هم جګړه کوي او د نورو ډول ته غډیږي په دې باید پوښی چې د افغان ولس د قوي اراده پر وړاندې به ماته وخوري. نو موړي د هرات په 201 ظفر قلوردو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 90 کلیز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې امان الله خان په فداکارۍ د افغانستان خپلواکۍ وګټله، خو 90 کال وروسته د دې وخت را رسیدلې چې افغانان بیا هم د تیر تاریخ د په تیر تاریخ کې د بریالي توبونو همدارس له ناکامۍ او څخه درس واخلي.
زموږ خپلواکي ورس کله له وی خو د استقلال د ګټونکو د ترناوی ورس ده، له بلې خوا معاصر تاریخ ده د بیا کتنې او له خپلو کامیابۍ او ناکامۍ څخه د درس اخیستلو یو بهترین فرصت هم ده.
په ورته وخت کې ولسمشر همدار از ویل چې نور د انتظار لپاره وخت نشته او افغان ولس باید د سختیو په ګاللو د راتلونکو نسلونو لپاره د هوسا ژوند زمينه برابر کړي. خاغلی غنی همدار از د افغان امنیتی ځواکونو د مبارزې د ستاینې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په هر حال کې له خپل خاورې د دفاع توان لري. د هرات په 201 ظفر قلوردو کې همدار از خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 90 کلیز په مناسبت خاص پوزي مراسم هم اجرا شول. په ورته وخت کې د هرات د 201 ظفر قلوردو قومندان محمد ناصر ہدایت وایي چې غازی امان الله خان خپلواکي وګټله، خو وس افغان امنیتی ځواکونه دي چې د لوی قربانیو په ورکولو سره له خپل خاورې دفاع کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو تنوع مکلیزه د کابل په ګډون په لوی خورونو کې هم په خورا شور او پرتمینو مراسمو سره ونمانځل شو. ولسمشر غنی هم هرات ته تر تګ وړاندې په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو په خدولو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو تنوع مکلیزې په مناسبت درناوی وکړ. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دشمنان به د افغانانو د قوي ارادې په نتیجه کې ماتې خوري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د هرات په 201 ظفر قل اردو کې د څرګندونو د وینا پر مهال کړې دي. د افغانستان ولسمشر په هرات کې دا هم ویلي چې د هیواد سیاسي خپلواکي امان الله خان واخیسته، اقتصادي خپلواکي باید موږ پر صنعتي پارکونو د پانګونې له لارې پیل کړو. اشرف غنی دا خبره په هرات کې د دوو فابریکو د پرانیستلو پر مهال وکړه. حدیث پردیس یې ور بیا.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هرات کې د دوه صنعتي فابریکو د پرانیستلو پر مهال وویل چې سیاسي خپلواکي شاه امان الله خان واخیسته، خو اقتصادي خپلواکي باید نن په صنعتي پارکونو کې د سرمایه گذارۍ له طریقې ترلاسه شي. ولسمشر غنی په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو لې خودلو وروسته هرات ته سفر وکړ. نوموړی وایي تر راتلونکي کال به افغانان د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم وي.
نه تنها مشکلات پارک
صنعتی دی، وای نه یوازې دا چې راتلونکی کال د اوسنیو صنعتي پارکونو ستونزه باید حل شي، راتلونکی کال باید تاسو د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم اوسئ. نوموړي همداراز ویل چې د یوې مودې لپاره به په خپله د هیواد د بندرونو چارې مدیریت کړي. ولسمشر غنی همداراز ویل چې په منځمهاله کې د افغانستان له تر ټولو بده ستونزه په سوداګرۍ کې ناسم بیلانس دی. د افغان ولسمشر ټینګار دا دی چې افغان سوداګر باید پر صنعتکار بدل شي.
خانه
او کاشانه تا نیجه است. دیوی کور او جایداد مدل تا دی، عزت او ویار مدل تا دی. نو مهربانی وکړي خپل پیسې له هواد بهر ما باسه، او دلته پنګونه او باور وکړي. او کله چې تاسو باور وکړي هر څه به د نجیبه حلقې د اعتماد وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی په هرات کې له خبرو وړاندې د دوو نساجي او د کیبل د فابریکو پرانیسته وکړه. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان هر کال د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر صادرولی شي، چې تر دوه راتلونکو اونیو پورې به یې په اړه پالیسي د اقتصاد پالي شورا کې تر بحث لاندې ونیول شي. هغه ویل افغانستان له چین سره په دې اړه نتیجې ته رسیدلی او هغه هیواد هر کال له افغانستان څخه د 5 میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر اخلي. افغانستان په زیاته اندازه طبي سرچینې لري، خو انتقادونه دا دي چې افغان حکومت د دغه سرچینو څخه د استفادې لپاره د پام وړ کارونه نه دي کړي. د دې ترڅنګ له پانګوالو او صنعتکارانو سره د دولت نه همکاري هم هغه څه دي چې انتقادونه یې راپارولي دي. خو د ولسمشر غنی څرګندونو او ځینو اقداماتو ته بیا صنعتکاران او پانګوال خوشبینه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د صنعتکارانو لپاره د ولسمشر ژمنې هیله بخونکې دي، خو هیله من دی چې عملي هم شي.
حمایه کول په الفاظو او په خبرو نه بلکې په عمل کېږي. زه امیدوار یم چې زیربناو ته توجه وشي. زموږ برق اوس هم وارداتي دی، زموږ برق اوس هم د صنعت دپاره ډېر زیات قیمته دی. واقعا چې مشکلات شته دی د تجارت سرمایه ګزارۍ او همدارنګه د ترانزیت په ارتباط جلاتمات رئیس جمهور ډېرې ښې خبرې وکړلې.
خاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې د اوبو بندونو ته په اشاره سره ویل چې هراتیان به له هرات ورخوا په هیواد کې د نورو بندونو د جوړولو شاهد هم وي. د هغه په وینا هرات باید د سیمه ایز ترانزیت په قطب بدل شي، تر څو ایران، چین او منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره وصل او په سیمه کې اقتصاد پیاوړی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په بلخ ولایت کې د هیواد خپلواکي د بیا ګټلو 99مه کلیزه په شاندارو مراسمو سره اول منزل سو. په دې ولایت کې دولتي چارواکو، فعالانو او ګڼ شمېر ځوانانو په ګډه سره د جشن د غازی امان الله خان پر څلی د بیرغ په پورته کولو سره یو ځای ولمنځه. تفصیل مجیب الرحمن حبیب زینه.
په بلخ کې د دې ولایت ګڼ شمېر مدني فعالانو، د بلخ ادبي خوځښت غړو او ځوانانو د اسد د 28مه یا د هیواد د خپلواکۍ د 99مه کلیسې په مناسبت جشن وکړ. دا ځوانان د هیواد د خپلواکۍ د ښې لمانځنې په مقصد کوڅو او د مزار ښار ته راووتل او د میهني سندرو تر څنګ د ملي اتڼ ګډاوې هم وکړې. بلخی ځوانانو خپل جشن د بلخ لا ولایتي شورا د مخې پایل او د غازی امان الله خان پر څلی باندې د ازادۍ د بیرغ په پورته کولو سره پای ته ورسوه. ذبیح الله احساس چې د بلخ ادبي خوځښت مشر دی، د دې جشن د تنظیم مسؤلیت هم درلود.
اسد اته وشتمه د وطن سره د مینې ورځ دی، نه د افغانستان د استقلال د بیا ګټلو د اتنوي کلیزې نمانځنه ده. دغه چې د خلک تاسو ګورو که څه هم په بلخ کې له تیرو درې څلورو ورځو امنیتي حالت په ځینو ولسوالیو کې خراب دی، وغه د جشن په دغه نمانځنه باندې د خلکو په ګډون یو څه بد اغېز کړی دی، خو بیا هم افغانان راوتي دي او خپل استقلال نمانځي.
له مزار شریف ښار سره هم مهاله چې ځوانانو پکې په خوشحالۍ د هیواد د ازادۍ جشن ولمانځه، په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو چارواکو او د یاد قول اردو سرتیرو هم د هیواد د ازادۍ اته نوې کلیزه ولمانځله. د شاهین قول اردو سرتیرو ژمنه وکړه چې د افغانستان د ازادۍ د حفظ لپاره هر ډول قربانیو ته چمتو دي. د افغانستان خپلواکۍ اعلان څخه اته نوې کاله د مخه ځوان پاچا امان الله خان له انګلیس څخه ترلاسه کړه، چې له هغه وروسته هر کال د اسد میاشتې په 28مه نیټه د هیواد په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
ومنل چې په بلخ کې ځوانانو او فعالانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو اتنوي مکلیزه په اتڼونو او خوښیو سره ولمانځله. په کونړ کې هم خلک په دې جشن بوخت و چې د هوان مرمیو په سرکاڼو ولسوالۍ کې مرګ ژوبله واړوله. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت په سرکاڼو کې ازادۍ راډیو ته وویل افغانان د هیواد د ازادۍ اخستلو اتنوی می کلیزی پلمانزلو بوختو خوشحالی کولی چې وسلوالو مخالفینو په سرکانو ولسوالی د هوانو ډزې وکړي چې په کې ولسی وګړو ته مرګ جوړه ورسوله.
متاسفانه زموږ ځوان لپاره بیر ګناه هیوادوال په شهادت رسیدلې دي او نه نفر نور چار سابیت ماشومان زموږ سره دي دا زخمیان سوي دي.
هغه ول په مرکز صدآباد هم وسلوار مخالفینو د هوان دوه ګولې راوښتلې چې پکې درې ولسی وګړي ټپین شوې دي. قومندان وای ټول ټپین روغتون ته رسول شوې او ډاکټرانو یې روغتي حالت خخودلې دي. د سرکانو ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو ازادي رادیو ته د پیښې پاړه وویل.
خان بادشاه ملک سرکانو ولسوالۍ قومي شورا رئیس بعد بختانه سو کس شخصی اغراض چې طالب په نوم باندې چې جنگی ګر مسلمانانو یې نیتوي موږ په کلی باندې مرمۍ راورتولې او زمونږ ولسی وګړي چې نهه کسه زخمیان او دوه کسه په شهادت ورسول دغه بېرحمانه عمل دی ترسره کړ.
سخی جان د سرکانو ولسوالۍ اوسېږي. دلته مرمۍ راله، اوله مرمۍ چې راله دغه دکان مخ سره ولګېده، بیا مشراله د شیر جی صاحب په کور کې ولګېده، هغه کې دوه کسان زخمیان شو، یو زنانه یو ماشوم. بل مرمۍ شراله د شمس په کور کې ولګېده، زما خپل خوره یاد ولګېده، لس کسان پکې زخمیان شو، دوه ماشومان پکې شهیدان شو، اته زخمیان دي. دا مرمۍ د مخالفینو دفاع نه راولېده.
تر اوسه وسلوالو مخالفینو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ د شوی برید پاړه څه نه دی ویلي.
تاسو لا پیغامونو
سمې ولا خلمی سندر خبرې کوم د پکتیا سمکنی ولسوالینا دا چې نن د زمري اتشتمنې کته پر ورځ افغانستان خپلواکي ترلاسه کړې وه. نن افغانستان آزاد شو. د دې ورځې په مناسبت ټول افغانان ورن ته د ازادۍ راډیو د لارې مبارکي وړاندې کوم. افغانانو ازادۍ ورځ مو مبارک شه.
مبارک شه.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځنډ تروریزم پیاوړی کوي. د دې جرګې دویم مرستیال په دې باور دی چې د ستراتیژي ځنډ به د تروریستانو ملاتړ ته فرصت برابر کړي. یوسف خان زدران له کابله.
په داس حال کې چې په ډیوډ کم کې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ځانګړي ناسته لخکار نتیجو پرته پای ته ورسیده، د افغانستان ولسی جرګه وایي د تصمیم او ستراتیژۍ ځنډ تروریزم پیاوړی کوي. د دغې جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمد زی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دقیقه ستراتیژي د ټولو په ګټه ده، خو ځنډ د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته فرصت هم ورکولی شي.
بہرحال مطمئن امریکہ او افغانی پالیسی مطابق دوی همکاری وکړي. په هر حال باید د امریکا د اتحاد اولیت ورکړي.
تمه وه چې د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو امنیتي سلاکارانو او چارواکو سره د ډیوډ کم په غونډه کې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي وروستۍ کړي چې هسې ونه شول. خو وروسته بیا د سپینې ماڼۍ ویاندې ساره حق بی سندرز وویل دا چې په نوې ستراتیژۍ کې امریکا څرنګه په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولی شي. په غونډه کې ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن سندرز په ځانګړي ډول افغانستان ته په خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه، خو دې وویل چې ولسمشر ټرمپ به پر وړاندیزونو غور وکړي او خپله پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس، متحدانو او نړیوالو ته اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي د جولای په میاشت کې اعلان شي. خو د ځن له پاسه ځن لاملونه څه کېدای شي؟ د افغانستان د سیمه ییزو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغانستان جګړه که ثبات په سیمه کې د امریکا د ګټو څرنګه ساتنه، د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو سره د واشنگټن د اړیکو څرنګوالی، د ایران او روسیې په شان نوي لوبغاړي او د داعش حضور هغه څه دي چې په اړه د امریکا په نوي اداره کې ثابت نظر نشته. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل دقت مهم دی، خو ځنډې په افغانستان به د پایلې هم لرلی شي.
زه فکر کوم چې په افغانستان تاثیرات منفي دي. په تاسف سره به ووایو چې تاسو هم چې وینئ افغانستان زیات بې ثباتۍ طرف ته روان دی او دا ستراتیژي په تر اوسه څنګه سره واده نه وي. دا چې دوی په افغانستان کې د صلح د پاره سره کوي، آیا د طالبانو سره هلې ځلې کېږي او که دا اصلا په جنګ باندې تمرکز کېږي، بنان افغانستان باندې حتما تاثیرات شته.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس تېره اونۍ وویل چې د ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژۍ بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. د میتس په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایي عسکرو د وتلو، زیاتېدو یا د جګړې شخصي کېدو په شان ټولې پرېکړې د ډونالډ ټرمپ مخې ته پرتې دي.
د اورزګان چارواکي وایي په مرکز ترین کوټ او د دهراوت ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو څو حملې په شا تمبول سوي دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان د والی مرستیال عبدالواحد پټان نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ترین کوټ اړوند شاه منصور او خانقانو میسمه کې پر میشت امنیتي پوسټو ډلې بریدونه کړي چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخامخ شوي، چې پر مهال د جیر شو وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
طالبانو د شکسان مړی د دوهم تعرض تل کړل چې خپل مړی وایي.
لادی سربیا د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی وایي چې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې په دغه بریدونه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري.
او جنگ کې تقریبا هم موږ زخمیان لرو، هم مخالفین ته کوم هغه ابتدایي معلومات کوم دی هغه موږ سره ډېر دقیق تر اوسه پورې جزئیات نه دي معلوم شوي، ځکه چې د هغوی تلفات هم زیات دي. قومندان رئیس امنیت او قومندان د لیوا او امر د امنیت دوی بیرته په جنگ باندې اخته دي. هغه خپله ساحو کې هغه کوم مشکل چې بېګا پېښ شوی و دا اوس هم جنگ هلته جریان لري.
خو په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې تېره شپه د دغه نښتې له ځایه دوی ته شل افغان سرتېري راوړي چې نولس یې ټپیان دي او یوه یې هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډو وړ دي.
تقریبا په مجموع کې نولس نفره دلته زخمیان راولسی او یو مل نولس نفره زخمیان راولسی چې د مجموع د اردو د پولیسو او د ملي امنیت کارکونکو په کښې کې سره چاغه د ټولو روغتیایي حالت ښه دی. سره
د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دغې ولسوالۍ په لنډیانه نومې سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کمینونه نیولي چې د یادو کمینونو پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
برای در یولس بجو په شاوخوا کې د یولس نیمه بجو په شاوخوا کې موږ ملي پولیس او اردو کمینونه درلودله. د لویانیا په سیمه کې دښمن رالی په کښې وختئ، دښمن مو په دې ځای کې ډبی نه ویوئ، 8 کسان مړي، زموږ و پرسنل ته کمین ته پاتې دي، نور یې معلومات نه راسه کېږي. د 45 په شاوخوا باندې د دې کسان مړي دي.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم ادا کړی چې تېره شپه یې د دغه بریدونو پر مهال افغان سرتېرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی او د دغه ولایت ځایي خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دفاع وزارت وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د ترهګرو په وړاندې کابو 2000 مستقلې هوایي حملې سوي دي. د دې وزارت ویاند وایي چې دغه حملو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغان ځواکونو له پیاوړي کېدو او تجهیزېدو سره امنیتي مسؤلین د جنگ په ډګر کې د لاسته راوړنو خبرې کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال د حمل له میاشتې راهیسې تر اوسه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې کابو 1200 مستقل حملې شوي دي. ښاغلی وزیري د دغو حملو له امله د عمومي تلفاتو په هکله څه نه وایي، خو د وسلوالو مخالفینو او د دوی د قمندانانو د وژل کېدو په اړه وایي.
از اول حمل الى امروز ما 13476
دروان المریض کال لپیل نتروسا 14,306 حمایوی و اکمالاتی پروازون شبی چی لدی جمله نا 1100 مستقل هوایی بریدون پا مختلف ولایتونو ترسر شبی چی پا نتیجه کی دا طالبانو 109 و دا داعش دا دلی 50 قماندانان وجل شبی و دا طالبانو 9 کسان تپیان شبی دی.
دا افغانستان دا دفاع وزارت او دا هوایی زواکون عمومی قماندان د هواد ترانسپورتي او جنگي الوتکو کرش میره نخي، خو د هوائي ځواکونو عمومي قمانداني دومره وای چې اوس مهال سباند سل پوزي الوتکي د دوی په واک کې دی او د غشميره مخ په زیاتېدو ده. افغان پوزيان دا هم وای چې سو بي پيلوټ الوتکي هم لري. د امنيتي مسؤلینو په خبره په پام کې ده چې د روان المریض کال تر پای پورې سو نور الوتکي هم تر لاسه کړي. هوائي حمله اکثر د هواد په نام نو ولایتونو لکه ننګرهار، کندوز، بدخشان، فرا او هلمند کې شوی دی. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال محمد شعیب وای دغه ځواکونه له سلو څخه زیاتې الوتکې لري.
ما هلیکوپترهای تیپ میابده داریم، MD 530 داریم.
دی وای مونږ ای ولس تیپ هلیکوپټرې لرو، MD سی 1530 لرو، د ثابتو وزرونو 1.5، 200 او 1.5، همدارنګه ای 9 ام ولس، ام 15، ام 30 هم لرو چې په روان جنگ کې ښه نقش لري.
نقش د ای جنگ داره.
د ننګرهار ولایت د سرحدي پولیس قماندان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل هوایی حمله کولای شي چې په نام نو سیمو کې وسلوال مخالفین وځپي او په لږه موده کې دا ډول سیمې له مخالفینو پاکې کړي.
هوایی حمایه ډېر ضرور ده، او که چېرته دوامداره هوایي حمایه افغان امنیتي ځواکونه ولري، هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي د هغوی جسدونه به د جنګ په میدان کې پاتې شي، هغوی به د تېښتې لار پیدا نه کړي.
بلخوا د چارو ځینې پوهان وایي چې د هېواد هوایي ځواکونه اوس هم یو لړ نیمګړتیاوې لري. د افغانستان په شمال کې د سپین زر زون قماندان جنرال شیر عزیز کاموال ازادي راډیو ته وویل
د من کوایا ویلا هغه سي تجهیز نه ده لکه مخکې چې موږ لاله د منګه تیاری په دغه څلوي سیاست کې د شکلو کې بنیاد د منځه لاړه. همدا رقم سیستم د رادار د منګه کوردو کې کوای هوایي کې ضعیفه ده، دا باید موږ مستقلانه ولرو. د منګه مدافع هوایي هم باید تاسیس شي.
د ده په خبره ډیری له لاسه وتلې سیمې د هوایي ځواکونو په مرسته بیرته ترلاسه کیږي، خو د جنګي الوتکو کموالی د دې لامل شوی چې حملې په ټولو سیمو کې په یوه وخت ترسره نه شي. د همدې له امله وسلوال مخالفین په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې سیمې نه بلې ته وتښتي او یو ځل بیا پر افغان ځواکونو د حملې او د ځینو سیمو د نیولو لپاره ځانونه چمتو کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو وردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان المریض کال له پیله تر اوسه د ترهګرو په وړاندې کابو 2000 مستقلې هوایي حملې سوي دي. د ځینو ولایتونو امنیتي مسؤلان دغه حملې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفانو ولکه پکې زیاته ده اغیزناکې ګڼي. بله امنیتي مسله دا ده چې د غزنی چارواکي وایي په جغتو ولسوالۍ کې 10 ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا برمته سوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغو کسانو د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل سوي. نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د غزنی ولایت والی انجینر عبدالکریم متین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لس تنه ښځینه او نارینه چې د دغه ولایت د کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي دي او حضرت کمې دي، نن سهار شاوخوا 15 بجې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ د تلخک په سیمه کې وسلوالو طالبانو برمته کړي. نوموړي وایي چې دغه کسانو په دولت کې کومې دندې نه لرلې.
جغتو ولسوالۍ په ساحه کې د کرباغ ولسوالۍ لس تنه
موږ تاسې وطنوال نامعلومو کسانو لخوا برمته شوي دي. تر اوسه منظم تماس دوی سره نشته، ولې دا تماس ده چې دوی الحمدلله ژوندي دي، جوړ دي، صحتمند دي.
ښاغلي متین دا هم ویل چې د دغه کسانو برمته کول کوم سیاسي اړخ نه لري او نه هم د دولت په تور نیول شوي. د ده په خبره چې دغه کسان د کور او کلي د شخصي موضوعاتو په اړه باندې برمته شوي دي،
دا موضوع کومه سیاسي موضوع نه ده. ډېر تر ډېره بریده داسې معلومېږي چې محلي او منطقوي څه ځکه د اوبو ستونزې دي، دغه مشکل باندې موږ اخته یو، انشاءالله حل کېږي.
له دې سره بیا په دغه ولایت کې د امنی قومندانۍ ویان په ایما مرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کسانو د خلاصون لپاره د قومي مشرانو د جرګو ترڅنګ پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
فرشته نگاه په دویمه ماښامنۍ خبري مجله کې در سره ده.